ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ځوان فکر خبرونه لرو، په دې کې ملکی تلفات او ځوانانو ته د ورپېښو خطرونو پاړه بحث لرو. مخې ته چې دا بحث ما همکار تاسو ته وړاندې کړي، زه احمد شیبر تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د افغان سولې د خبرو پر اجنډا جدي بحثونه پیلېږي. په هلمند کې پولیسکونو مېرمنې د سولې په غونډه کې برخه اخلي، او په بریتانیا کې د کورونا واکسین ورکول پیل شول. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا خبره نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. شاغلی عبدالله د اجنډا ټکو ته اشاره ونه کړه، خو دا خبره یې وکړه چې اوربند به د خبرو یو مهم بحث وي. د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی وایي چې طالبانو د اجنډا لپاره په 22 مادو کې وړاندیز دوی ته سپارلی دی. د امریکایي پوهنتونونو یوه څېړنه ښیي وروسته له هغه چې امریکا په 2010 کال کې د افغانستان په جګړو کې نرمښت راوست، په دې هیواد کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو شمیر د پام وړ ډیر شو. دغه موندنې چې پرون خپرې شوې ښیي چې له 2014 کال څخه چې د ملکي تلفاتو شمیر پکې 250 تنه و، په 2019 کال کې دا شمیره 200 ته لوړه شوه. دا څېړنې د براون او بوسټون پوهنتونونو لخوا شوې دي. دا څېړنه د ملګرو ملتونو د ادارې، د امریکا د دفاع وزارت او نورو سرچینو د شمیرو پر اساس شوې ده، خو د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په هلمند کې د ازادي راډیو د وشل شوي خبریال محمد الیاس دایی د مور په ګډون تر سلو زیاتې مېرمنې نن په یوه غونډه کې د سولې غوښتنه کوي. په لشکرګاه کې د دې غونډې یوه تنظیمونکي او د ژورنالیستانو دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمي برای ازادي راډیو ته وویل دغه مېرمنې له بېلابېلو ولسوالیو راغونډې شي.
لسلو زیاتې مېرمنې د شهید محمد الیاس دایی د مورکۍ په شمول او د هغې تر مشرۍ لاندې تر یو سقف لاندې سره راټولېږي. هغوی د جګړې له ښکېلو لور نه د جګړې د بندېدو دایمي اوربند غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر میاشتې پر 12 په لشکرګاه کې ظاهرا د ده پر موټر پورې د وصل شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې د څېړنو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه د عاملانو په نیولو او مجازاتو کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د پوځ د څلور ستوریو متقاعد جنرال لوید آسټن د دې هیواد دفاع وزارت ته ونوموي. دا خبر امریکایي رسنیو خپور کړی دی. که چیرې دا ټاکنه تایید شي، جنرال آسټن به د امریکا لومړنی تور پوستی دفاع وزیر وي. نوموړي د افغانستان او عراق په جګړو کې ګډون درلود. وشپېته کلن آسټن په ویسټ پوینټ کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ څخه فارغ شوی او 24 کاله په پوځ کې کار کړی دی. نوموړی په 2012 کال کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د لومړني تور پوستی مرستیال په توګه دنده ترسره کړې او وروسته یې د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشري کړې ده. دی په 2014 کال کې تقاعد شو. د امریکا دفاع وزارت ته د جنرال آسټن نوماندي باید د سنا لخوا تایید شي. دغه پوځي افسر شي د سنا د هغو استازو له مخالفت سره مخامخ شي چې د دفاع وزارت د ملکي مشرتابه پلویان دي او پرې باور لري. جو بایدن چې د جنوري پر شلمه به د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړي، تر فشارونو لاندې دی چې په خپله کابینه کې لا ډیرو اقلیتونو ته ځای ورکړي. په بریتانیا کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین د لومړي ډوز ورکړه سرلننه پیل شوه. سهار وختي د واکسین ورکړه په ټوله بریتانیا کې د روغتونونو په یوې شبکې کې پیل شوه. تمه ده چې 8 لک ډوزه واکسین چې فایزر امریکایي او بایوټیک جرمني کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی هغو کسانو ته ورکړل شي چې عمرونه یې تر 80 کلونو زیات او مخکې بستر شوي دي یا روغتونونو ته روان دي او یا تر روغتیایي څارنې لاندې دي. روغتیایي چارواکو له خلکو غوښتي دي چې له صبر کار واخلي، ځکه چې په پیل کې هغو کسانو ته واکسین ورکوي چې له ډیر خطر سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالاتو ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په هغه لیست کې شامل کړل چې پکې د مذهبي ازادیو په اړه د پام وړ اندېښنې شته. دا پریکړه پرون وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مذهبي ازادیو په اړه د 1990 کال پریکړه لیک لمخې دا اقدام شوی دی. پر دوی تور دی چې په سیستماتیک او دوامدار ډول د مذهبي ازادیو په سرغړونه کې لاس درلود او یا یې تحمیل کړی دی. روسیا او درې نور هیوادونه هم د مذهبي ازادي د سرغړونکو هیوادونو په کتار کې تر سخت څارندې لاندې ونیول شول. مای پامپیو ویلي واشنگتن یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره چې عملاً اساسي ازادي غوړي اقدام وکړ. او روسي خبر ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو هغه پیلوټ چې د لومړي ځل لپاره یې څبان دی اویا کال مخکې د ژختر سرعت الوتکه تیزه چلولې و د ونیوي کلونو په عمر ومړ. د چاک ایګر میرمنی وکټوریا ایګر په ټویټر کې پرون ولیکل چې په خواشنۍ سره د دې میړه د شپې تر نه خو بجو مخکې ساور کړ. ایګر د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال پیلوټ و. د 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره د بیل ایکس یو اکتشافي الوتکې په مرسته د ژغ سرعت مات کړ او په یو ساعت کې 1225 کیلومتره واټن ووهه. هغه وخت ایګر 44 کلن و. ایګر بیا څو ځله نور تر ژغ تیزې الوتنې وکړې چې له دې سره د امریکا فضایي پروګرام ته لار پرانسته. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو د ځوان فکر نننی پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په اوسنی پروګرام کې په دې باندې خبرې کوو چې جګړې او تاوتریخوالی د قربانیانو د کورنیو پر ځوانو غړیو د دوی پر زده کړو او د مشرانو د لاسه ورکول د ځوانانو د ژوند پر نورو چارو څه اغیز کوي. دا ځوانان او د قربانیانو کورنۍ د سولې په برخه کې څه کولای شي. د افغانستان ګوټ ګوټ له داسې خلکو ډک دی چې روانې جګړې د کورنۍ غړي اخیستې دي. یو له دې سیمو هم هیلمند دی. په نننی پروګرام کې به په ټوله کې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي او په ځوانانو پر اغیزو او بیا خصوصا په هلمند کې روانې جګړې او هلته د خبریالانو په وړاندې د اورپیښو ګواښونو په اړه باندې تمرکز لرو. په دې وروستیو کې د ازادي راډیو یو ځوان خبریال محمد الیاس دایی هم د یو هدفي بمی برید په نتیجه کې ووژل شو. په هلمند کې البته په مرکز لښکرګاه کې تر سلو زیاتو میرمنو په همدې هدف باندې نن یو لاریون او د کړي د چې دواړو خکیل خو او د جنگو غواړي شي سوله وکړي. د نننی پروګرام لپاره مو د هلمند د خزو د اعتراضي غونډې له تنظیمونکو ښاغلی عبدالمعید هاشمی چې د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤل هم دی راغوښتي. تر څنګ یې د ځوانانو او د خزو د حقونو فعال اغلی قمر نیازی هم شته او هڅه کوي چې د محمد الیاس دایی ورور مدثر دعوت هم راپیدا کړو او په نننی پروګرام کې ورسره خبري وکړو. خو مخکې له هغه چې له خپل میلمنو سره خبري وکړو باید وایو چې سکال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما لخوا یو خنړی کال بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د راپور لمخې د سګ 2020 کال د جنوري لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې 15909 ملکیانو ته تلفات رسیدلی دی. په داسې حال کې چې په 2019 کال کې د ورته مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 30% کمواله راغلی وو. په 2020 کال کې ګڼ تلفات ملکیانو ته په بمی چاودنو هدفي بریدونو کې رسیدلی دي. همداراز په افغانستان کې سره له دې چې نړیواله ټولنه، اروپایي ټولنه او میشت بهرني ځواکونه د ملکیانو د تلفاتو په کمولو باندې ټینګار کوي، خو بیا هم هر ورځ په افغانستان کې روانه جګړه له ملکیانو قربانی اخلي. په همدې تړاو د اروپایي ټولنې مشرتابه پرون په یو اعلامیه کې د ملکیانو په تیر بیا د رسنیو د استازو، خبریالانو، مدني فعالانو او د عامو ملکیانو په وژنه باندې خواشینی ښودلې وه او له ټولو خواوو غوښتي وو چې د هدفي وژنو څخه لاس واخلي. خوشبختانه چې د نننی پروګرام ګډونوال ښاغلی مدثر دعوت او معاید هاشمی اوس را سره دي. ډیره مننه کوم چې پروګرام ته راغلی. ښاغلی هاشمی او ښاغلی دعوت، لکه څنګه مې چې په پروګرام کې په پیل کې وویل، نننی پروګرام په دې څرخیږي چې جګړې او تاوتریخوالی په ځوانانو باندې څومره اغیز کوي او د کورنۍ ځوان غړي څومره متاثره کیږي. پیل بل مدثر دعوت وکړو. مدثر دعوت د نومبر په 12مه باندې خپل مشر رور محمد الیاس دایي په یو هدفي بمی بریت کې للاسه ورکه. لدې په پښتنو وکړو چې د یو ځوان په توګه باندې د تاسو په ژوند باندې څه اغیز کړی دی؟
زه درته مننه ستنه کوم چې لومړی تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. عموما دغه جنگ چې کله به د هیواد په پیل سوی دی، له هغه وخت چې زه په دې پوهېږم چې جنگ څه شی دی، له هغه وخت څخه تاثیرات شته. او دا چې کله په دې کورنۍ یو مهم غړی، یو مهم کس او د کورنۍ هغه ملا تیر له منځه ځي، نو دا معلومه خبره ده چې یو ډېر منفي اغېز پرې کورنۍ کې. دا وضع د یو جن هم کوم مطلب تر اوسه دا یوازې موږ پر کورنۍ نه، بلکې ځوانان چې په هلمند کې دي یا په عموم کې ځوانان چې د ژورنالیزم د برخې یا د اواز او چتولو د برخې یا د پرمختګ لپاره هیله درلودې غوښتل کار وکړي، نو تدې کار سره دا غوي کوم مورال چې هغه کمزورې شوی دی په خوا. یعنی زه چې اوس له کوم ګورځ چې مخکې زما دا غوي څه خبرې اورم او مخکې چې ما ورسره مخکې زلم دا غوي څه خبرې اورم، ډېر د پاوټ کې هغه اوس ډېر مایوسه دی له څخه.
ډیره مننه کوم مدثر دعوت، تاسو بیا راسو. همدغه پوښتنه بل معاید هاشمی هم وکړو. ښاغلی هاشمی، تاسو چې په هلمند کې د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسولیت هم لرئ، هلته د خبریالانو ته د ورپېښو ګواښونو همدارنګه مدني ټولنو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه راته ووایئ چې څومره یې په خلکو باندې، په تېره بیا په ځوان کول باندې څومره اغیز کړی دی؟
ستانکه ته تاسو ته خراغلاس وایم، از ماوریدونکو ته خاغلی مدثر جان، تاسو عبدالمجید هاشمی د افغانستان ژورنالیستانو دفاع کمیټې مسول. له هر څه وړاندې زه د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ برنامې نه مننه کوم چې هغوی دغه پروګرام جوړ کړ. د هلمند د دیارلس ولسوالیو او د هلمند د لشکرګاه د نواحیو یو نیم سلو پورې آغا مایندې او خویندې راټول شوې چې عقل لرنی د کورنۍ دوه غړي یا یو غړی څلور پنځه غړي د کورنۍ له لاسه ورکړي وو، او هغوی نن په یوه غږ باندې د شهید محمد الیاس دایی د مورجانې په مشرۍ باندې هغوی نن د یو غونډې په ترڅ کې، د یو ورکشاپ په ترڅ کې، د دایمي سولې او د اوږدمهالي اوربند غوښتنه وکړله. په دغه برنامه کې ټول خویندو مانده چې ګډون کړای وو، هغوی د اوښکو په بدرګه باندې دا جګړه غندله، د جګړې مخالف وي، د سولې په روان بهیر کې د ښځو په ونډه باندې ټینګار کاوه. هلمند ته چې زه پرون راغلم له کابله، تاسو باور وکړئ د جګړې درد ما د شهید الیاس دایی په کور کې هغه وخت حس کړ چې د کوچنۍ لورکۍ مهرباني نومېږي دا ما غېږې ته راوستله. بیا سړی د پلار په حیث باندې دا درد کولی شي چې بې اولاده پلار کوم درد لري، بې پلار اولاد څومره درد لري، او بې خاوند د میرمن څومره درد لري، بې زویه مور څومره درد لري. دغه ډول که تاسو د هلمند څلور خواوو طرف ته سړی فکر وکړي، د شپې د درنو وسلو د غږونه اورېدل کېږي، د هلمند خلک په رواني او روحي لحاظ باندې ټول مړه دي، رواني تکلیف ورته پیدا شوی. د دای څه ورور بیچاره په غږونو باندې درون دا غږ صحیح نه شي اورېدلی، دا اوس یې اعصاب ځای ته نه دي راغلي، په خبره باندې سم نه پوهېږي. دغه نن چې هر خور او مور راپورته کېدله خبرې کولې، هغوی به د کورنۍ حتی داسې یو مېرمنه هم وه چې د کورنۍ دولس غړي له لاسه ورکړي دي په دغه نامقدسه او ناولې جګړه کې. دغه جګړې په ضد باندې دي، دلته ځوانان متاثره دي، تجارت متاثر ده، د تعلیم نظام متاثر ده، لوړې زده کړې متاثره دي، کاروبار متاثره ده. د هلمند خلک بیخي داسې فکر کوي لکه اعصاب چې یا لیدی یا په خوب کې یا د نشې په حالات کې، بیخي په ښار کې بې باوري ده. د هلمند مستانه او خوښ خلک، خوشحال خلک چې له کوره راوځي، اکثره چې موټر لري د چسپتي ماینونو له ویرې نه هغوی خپلو موټرو کې نه راوځي. د ښار له څلورو طرفونو نه وسلوال مخالفین هغوی نږدې دي صافو ته، دولت ساحه کې دي دا محدود انتاب باندل په غاګ راځي. نو د هلمند خلک در ها چانه ډېر جګړې ځپلې دي، جګړې کړولې دي، ځوانان یې پژمرده دي، ټول مانیجان ښکارېږي او دلته سړی هلمند ته راشي. زه فکر کوم چې د احساس خاوند به هېڅکله دا هېڅ نه کړي چې د ژوندیو خلکو وطن ته راغلی یم، د ژوندیو خلکو سیمې ته راغلی یم. داسې فکر به وکړي چې دلته خدای نخواسته ټول مړي ژوند ژوند کوي، مړي اوسي.
خغلی هاشمی د تاسو خبرې مو واورېدلې، برته به ورشو مدثر دعوت ته ترغو چې زموږ بل میلمه هم راپیدا کیږي. له خغلی دعوت به پوښتنه وکړو چې څه فکر کوي په هلمند کې خلک کلونو جګړې روانې دي، شل کاله کیږي چې د هلمند اکثری ولسوالۍ نام نه دي، په کې جګړه توده ده. څه فکر کوي چې د خلکو دغه سي اعتراضونه چې نن شوي دي، خصوصا د ښځو لخوا، داسې و ټولنه کې چالت خزي په کم فعالیتونو بوخت دي، دا به خی اول واری فی تر سلو زیات خزي راټولي یو د سولې لپاره غک پورته کوي، څومره تاثیر گزاره ده فکر کوي دغه مسله؟
زه ما ځینو کارونه چې وی هغه د ټولنې په ګټه وي، د خلکو په ګټه وي. دا د شوز راټولې ده، دا یو ډول احساس دی. اوس هم ځوانان او ختمیږي لمنده دي، په وخت دا زه فکر کوم چې د شوډو نو بات مسه په شوډو کې چې موږ د سر شوډو وی په هاني وی چې په څه پوهیږي یو لار ور ملمیږي. اوس دا د دشمن په دې فکر کې چې څنګه دا د دره کارګیز کې څنګه دا واس مرګ. اوس
زما پوښتنه دغه و چې څومره دعوت، زما پوښتنه دا و چې څومره به تاثیر کوي دغه سیده خزو حرکتونه که دغه بنسټیزه شي، تل دغه سی وشي په هغه سیمو کې چې جګړې پکې زیات تیر شوي دي، البته په ښارونو کې دغه سی اعتراضونه څومره نتیجه ورکولای شي ستاسو په نظر؟
دا ډول اعتراضونه ستانکزی صاحب ډېر زیات شوي دي، داسې غونډې ډېرې زیاتې شوي دي. فرهار برابر دی د انسانانو د ژوند د امنیتي نور برخو د سولې دپاره، خو که واورېدل شي، که دولت واوري، که دولت مخالفین واوري، یو ډله یې واوري، یعنې په دې باندې عمل وشي، هغه وخت د دې تاثیر ډېر زیات دی. ځکه دلته هر څوک راځي، که د څوارلس ولسوالۍ وو، د دیرلس ولسوالۍ شګې راټولې شي، دا کوچنۍ خبره نه ده. دا زموږ په ټولنه کې یو ډېر عادي خبره ده، شګې راغلي دي، راټولې شوي دي. اگر که دا په یو بهرني هېواد کې، په یو بل هېواد کې، دا په یو ولایت کې د ولسوالۍ شګې راټولې، دا په دې ناامنه وخت کې دا ډېر لوی خبره ده. په داسې حال کې چې ښار مو پوره ماسره دی، خو څوک خبر نه دی، څوک مواز نه اوري. نو په عمومي ډول یوازې دا پر موضوع نه، په عمومي ډول دا ډول ناستې، دا ډول غونډې ډېرې تاثیر دي، خو هغه وخت دا تاثیر درلودلی شي چې عمل ورباندې وکړي. اوس خو دولت دا رقم بڼه غوره کړې ده چې هر څوک هر څه وایي، دوی هېڅ سر نه ګري، که په ټولنیزو رسنیو کې، که په نورو رسنیو کې، که په ټلویزیون، که په راډیو، په هره برخه کې خلک شکایت کوي، خلک غونډې کوي، خلک اعتراض کوي. دولت دا ډول دلته چې یو کوچنی دی په کور کې خبره کوي، دې راډیو ته ښکاري.
مدثر دعوت و د محمد الیاس دایی کوچنی ورور چې د پیلمند کې او پټوله کې په د جګړو په اړه باندې او د جګړې څه تاثیر لري خبري وکړي د براسره وي. خو ترغه مخ کې به زه اوریدونکو ته هم وایم چې تاسو هم کولای شئ د جګړو د تاثیراتو، خصوصا په ځوانانو باندې او همدارنګ مدني فعالانو، خبریالانو او خلکو ته د ورپېښو خطرونو په اړه سره وغږیږئ چې په ټولنه کې نقش لري او فعال دي. کولی شئ په 0822 555 او 0999 203 540 باندې زنګ راووئ. همدارنګ د ازادي راډیو سکایپ هم شته چې ازادي ټکی راډیو مو آدرس دی. کولی شئ د سکایپ لاره موږ ته زنګ راووهئ، موږ به د تاسو خبرې هم په لنډه توګه واورو. خو تر هغه مخکې به اوس ورشو هلمند ته. د نننی پروګرام چې هلته ښځې راټولې شوې وي، یوه ګډونواله د ښځو او ځوانانو د حقونو فعاله اغلی قمر نیازی همدا شېبه راسره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوې. اغلی نیازی، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. په نننۍ غونډه کې چې تاسو ګډونواله وی، څه وویل شول؟ لطفا راته ووایئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته او د ازادي راډیو ټول مینوالو ته نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم، او خوشاله یم چې یو تن د میرمنو فعال په هیڅ نن مو په دغه کانفرنس کې برخه واخیسته، او نن د دې کانفرنس پرانیز غونډه و او دا ګورځي په دا کانفرنس دوام لري یعنی سبا ته به هم شته دا کانفرنس او په ټولګونو خوندې په دې کانفرنس کې په ډیر شوق زوق سره او په ډیر مینه سره برخه اخیستې وه ما په شمول همدغه ټول خوندې او میندې او اکثر خوندې ټول هغه ځپل شوي خوندې دي هغه غمجده خوندې وې هغه رنجیده خوندې وې چې یا خپل اولاد د لاسه ورکړی وو یا خپل خاوند د لاسه ورکړی وو یا خپل ورور او یا هم دا شان چې د شهید دایي مورکۍ د شهید دایي خورکۍ د شهید سباون مورکۍ د شهید سباون خورکۍ همدا شان د نور زوور نظامیان شهیدان فامیلان په دې پروګرام کې برخه اخیستې او دا ډېر ښکلې کنفرانس وو او موږ ډېر خوشحاله یو موږ ډېر خوشبخته یو چې موږ د سولې حرکت هم د هلمند څخه پیل کړی وو او د سولې غږ هم د هلمند څخه د خوږو غږ البته د هلمند څخه اوچت شو. دا زموږ لپاره د افتخار ځای دی.
آغلي نیازي څه ویل ګډونوالو څه ویل خبرې مو په یاد پاتې دي چې دوی څه غوښتل له دواړو خواوو؟
یعنی من حیث د یو مور هر خور دغه سی خپل پلو نیوله او ټول هم دغه یو غږ چې موږ نور د جنګ څخه ستړي شوي یو موږ سوله غواړو. د تلپاتې سولې لپاره لومړی شرط اوربند دی ژر په ژره اوربند وکړي په لحاظ د خدای اوربند وکړي پر دواړو شکلو خواوې راښکوله ځکه چې اوس موږ بېخي داسې یو ناهیلي تول راغلي یو چې د نن د دولت څخه کوم څه مو امید کولای شو او نه هم د نړیوال څخه کوم څه مو امید لرو. اوس بېخي داسې ناهیلي شوي یو په دغه پروسه کې دا د سولې په پروسه کې نو په لحاظ فقط خدای ته مو التجا ده خدای ته دعاګانې کوي چې خدای سره هم وکړي ټول ته د دې په هدایت ورته ورکړي یعنې ډېر دردونکي څه شي نه څه کولی دا چې یو خورکی په دغه کانفرنس کې موږ سره ګډون کړی و چې درې ښځې د یو خاوند درې ښځې وې چې کلیانې شوې وې دغه شل څلوېشت شپې مخکې خاوند یې شهید شوی و. دوی ویل موږ دیارلس دانې لورګانې لرو چې دوی شپاړس ښځې دي دغه یو کس دغه یو نارینه په نه شتون کې دغه شپاړس کسه خوندې دی سرپرست سولې دی د کور د زندګي او د سرپناه سولې داسې یو رقم وضعیت و داسې یو رقم دردونه و چې شریکېدله او د دوی د ټولو دغه غوښتنه وه چې اوربند حتمي دی اوربند اعلان شي او ژر تر ژره د دې سولې پیل افغاني مذاکرات پیل شي.
مننه لتا صبح یو بل پختنه مکم بیا به تاسو پروگرام تر پای را سره پات شي نور برخی هم لرو دا چې د دغه سی پروگرامونو پر اړه باندې راتوي چې نن خو هم ویل شو چې څا غیزه درلودلې خصوصا د ځوانانو په اړه باندې هغه خزي چې کندي شوی هم دی ځواني خزي دی د غوی لورګانی پاتې دی یا ځامن ټول ځوان کول تر ډیره پورې زپل شوی دی. تاسو خپل عملاً څه تاثیرات ګوري او خلکو چې کیسې کولی هغه څه تاثیر بیانو د جګړو؟
د جګړو سخت جنمنی خزی دی عموما په مجموع کې د افغانستان د تاریخ په اردو کې همیشه موږ په جنگ شکل نه یو موږ د جنگ جنمن موږ یو مخکې من درته وویل چې د یو کس نارینه په نسبت شپاړس کسه دي د سرپرست کېږي همدا شان چې نور ټول د جګړې هیڅ یو ښه دي یعنې هېڅ یو څه نه وو چې دي ښه الفاظ باندې یادونه وکړي ټول الفاظ دردونکي وي ټول الفاظ جوړونکي وي ټول الفاظ د ټولو خوندو دا یو ښه فرصت وو چې دوی خپل د زړه خواله شریکول د خپل زړه دردونه یې سره شریکول د دې فرصت نه په استفاده باندې داسې مورکیانې وې چې خپل د ځوانانو امیدونه په یادونه به کول سترګې به د اوښکې داسې شولې ټول د ځوانوسه ودرېدله چې واقعا هم زموږ ځوانان څومره ناامیده لاړه د دې دنیا څخه څومره امیدونه یې د ځان سره وړلي د دې دنیا څخه چې ځوانان تللي دي چې اتلس کلن شل کلن یویشت کلن بنا د ډېر څه مجبوریتونه یا په هغه خوا کې تللی په اقتصادي مشکلاتو په تناسب باندې تللی ده طالبونو سره به ودرېده یا په دې خوا کې په چارواکو کې ودرېده یو ورور د بل ورور دښمن داسې برکې موږ سره په همدغه کنفرانس کې ګډین کړی وو چې دوه ځوانان یې دلته په دولت کې په چارواکو کې دي یو ځای یې خوا ته په طالبانو کې ده دغه ځای مې وایي چې دلته شهید شوی وو هغه ځای مې نه پرېښودلم د دې جنازه ته یعنې داسې کرتونه وو په دغه کنفرانس کې
دا ټول دردونه سره شریک شو.
مننه کوم قمر نیازی د پهلمند کې د خزو د حقونو فعال هم درنګ د ځوانانو د حقونو فعال نن په پروګرام کې ګډون کړی او حالت تر سلو زیات خزې نن ټول شوی وي. البته هغه خزې چې د کورنۍ غړي له لاس ور کړی دی او اوس اکثر به سرپرست پاتې دي، اکثر پکې ځوانان دي، ځوان انجنیر او ځوان الکان دوی ټول به سرپرست پاتې دي او لګونو ستونزو سره مخ دي. دوی ټول نن غوښتنه کوله چې باید اوربند شي او جګړه پای ته ورسیږي، ځکه چې دوی ویل د جګړو اکثر قربانیان د جګړو ډیر زیان خزو او ځوانانو ته رسیږي او د دوی برخلیک او ژوند له ستونزو مشکلاتو سره مخ کوي. د تاسو اوریدونکو غږونه به هم راواخلو. له خپل تخنیکي همکار مله کوچی کڅوک وی لمکسره د روخ کی مهرباني وکي څوک یاستې لکم زای مزنګ را وهلې د پروګرام موضوع ماتمن اوریدلې د چنن په دې خبرې کو چې جګړه او تاریخواله په ځوانانو باندې څه اغیز کوي او ځوانان بل اخر د جګړو د دریدو لپاره په څه شکل خپل غوښتنې خي او معاصري مطرح کولای شي. مهرباني وکي.
بلی السلام علیکم خانم زوی صاحب، زغ خپل سلامونه تاسو ته شاغل دعوت تاسو ته وړاندې کوم چې لږن سره تر جوړ وایس.
مننه. تاسو لکم زای زنګ را والی دی راته وای چې په ځوانانو باندې د جګړو اغیز خپل څنګه ګوري، چیرته وسیږي، په سیمه کې مو چې امنیت دی نه دی، په څه شکل باندې ستاسو ژوند اغیز من کړی دا او څه وړاندې زونه لري؟
مننه. زه کلیواله شنا د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ سره په تماس کې یم. وکانې هلمند ولایت یو د جګړه ځپل ولایت سره لکه څنګه چې محمد لیا صحیح په شهادت باندې ورسېد او هغه د هلمند سترګې او یو بو نو پر ما باندې دغه ناغیز وکي په دغه ورځ ما یو نږدې خپل قریب هم په دغه ورځ وفات شوی. نو دا رغه مې زما سیر کې یعنی زه چې کله د شهید محمد لیا صحیح نوم اورم یاد د خبرې اورم ما ته ذهني او رواني تکلیفونه پیدا کیږي چې د اسلمندانو هغه ژغه او هغه جبه هغه سترګې دا ولی شوبس ولی یو څوک دا شکار کوي چې هغه د هلمند ژغه هغه اوچت ژغه هغه ولی شپي هلمند څه ګناه کړی دا؟ نو ولای چې موږ دا د غوږو پر دې ډیر ډیر ټکان ولای راستري خړی نشته. دوی سره محترم
کلیوالو د نادلی زنګ راوالی او بل اوریدونکو به هم راوخلو. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په اسکایپ باندې هم زنګ راووي. په اسکایپ کې به تاسو غوښ فکر کوم خوبي کمیونټ کار کوي. د اسکایپ لپاره هم منتظر یو ک اسکایپ کې څوک وي. بل اوریدونکو لرو مهرباني وکي څوک لکم ځای مو زنګ راواله دي فکر کوم د اسکایپ لپاره دي خا د ټلیفون لاري د مهرباني وکي د پروګرام موضوع خو مو ویل چې جګړو ځوانان څومره غیزم کړی څه فکر کوي څه نظر لري په دې ارتباط؟
او بلې سچولا ستاسو دې سلامونه تاسو وړاندې کوم ساسو راډیو ټول کارونکو او اوریدونکو ته او ساسو دروسر ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم خصوصا مدشر دعوت ته چې د شهید محمد الیاس دای مشر یا کشر ورور دی
کشر ورور
یا څوم دی پر صورت د شهادت خدای قبول کړي ورته د دوه خاندان ته تسلیت وایم بار بار د دوه غرسری مورکی ته تسلیت وایم خدای دې چې د افغانستان د خلکو خصوصا د ځوان کشر یا د جرنالستانو اخر ویني فکر نه کوم چې دا به اول او اخر ویني. ولې په افغانستان کې وسم دواړه طرفه توپک په لاس لري توپک نه دی خلک چې څنګه وي توپک ته وجنګ ته وجګړې ته ووینو چې یو ته د نه جواب نه ویل شوی. زما په نظر هر د افغانستان هر وګړی د ویني څو یو څخه متاثر دی خصوصا ځوان قشر. اگر چې زه خپل ځوان یم سپی ولا جانا ځوان یم په سترګو نه بینایم مظلوم یم یو دی دیني عالم په اسپانی خبره کوم زه ستنجره یم خو جګړې د شیو حالات را یوسلې دي چې زمور ځوان خشر کزمور مکتبې دی کزمور ډاکټر دی کزمور جرنالیست دی کزمور معاصر دی کزمور معاصر دی ټول یې اندیش من کړی دی او ټول ته ری هیرو هیل تک رواني تکالیف را یوسلې دي. نورالو یی شاتره دی چې ځوانان به فکر وکړي او ځوانان باوجود دی چې وینې ته یی زمرد جرنالیست وینې ته یی زمرد کاریدار د باندې فوس اشخاص زمرد دانشمندانو وینې ته یی ځوانان په دې باره کې باید وحدت په مابین کې راوړي خپل په مابین کې امرغي او امانګي راوړي زمرد څنګه څه وسوښړې ده دوی ځوان خشر دی ځوان نسل دی موږ دوی ته د اینده خدمت امید لرو خدای دې وکړي چې زموږ ځوانان خپل په ماده کې وعده ته مانګي راوړي. ستاسو د میلمنو څخه پوښتنه دا ده د شنی سرڅک دعوت جواب راکړي کاشنی دغه ولسی حرکت هم اول د هلمند پیل سو. فکر کوم چې بیا څه ورځ ته غوږ ونه نیوي بلکې هغه څه څه وزورېدل اوس دا د میرمنو حرکت پیل سو دي. زما غوري ان شاء الله
وو غږ دې سم راځي وو مهرباني.
اوس مو نو اوس بیا د میرمنو دا دوه ورځې کنفرانس راغلی دی. خدای دې وکړي چې امیدوار یي. څه فکر کوئ چې دواړه طرفونه توافق په لاس وسم لري؟ وسم بهیم قرنطین نه دی، توافق قرنطین نه دی، بارود قرنطین نه دی، وسم د ځوان وینې تویږي د سپینږي. نو څه فکر کوئ چې د دوی ږغ به واورېدل شي، د هغه کسانو په زړه کې به ځای ونه شي چې دواړه طرفه وسم توافق په لاس لري؟
مننه کوم. ستاسو پوښتنه مو واخیستله کورودان. یو بل اوریدونکی هم لرو، بیا به پوښتنې له خپلو میلمنو مطرح کړو. مهرباني وکړئ د سکایپ له لارې زموږ اوریدونکو کې زنګ راولي. څوک پروګرام خاتمه نه وری راته وای چې تاسو نظر څه دی؟ ځوانان څومره متاثر شوی دي لروانو جګړو او دا چې هدفي وژنې کیږي، فعال اشخاص په نخ کېږي، خبري اعلان مدني فعالان څومره غیظ پرې باسي په ځوان کول باندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدا خدمت جناب شما و تمام بینده های شما تقدیم میکنم. منصور هستم، شما را از سویدن به زحمت ساختم. ما همه روزه هر لحظه خبرهای رادیو آزادی رو میشنوم و هم خصوصا برنامه هایی که میبینیم در مرتب رابطه صلح و این چیزها هست. واقعا ما جوان ها خسته شدیم، بر ما تکلیف روانی ما بر تکلیف های روانی مبتلا شدیم. تا بکای افغان کشی هست. هر روز ما شهید میتیم، هر روز ما کشته میتیم، هر روز ما زخمی میتیم. در فامیلای ما همگی در بستر غم هستن. تا بکای هر جنگ یک نقطه داشته، یک مبدای داشته، سرانجام خلاص شده. اما افغانستان متاسفانه 40 سال است، 40 سال بیشتر از 40 سال است که جنگ است. تا بکای ترکاری فروش هم میکشین، ملای امام هم میکشین، الیاس دایی را کشتین، شهید کردین. او بیچاره چی گناه داشت؟ امروز همین سوال ما از همین کسی که همین کار کرده به وارثین از او چی جواب میتین؟ شما چی جواب میتین به مو؟ چی جواب میتین؟ خدا خو نگفته که شما برین انسان را بکشین. خدا گفته شما انسان بکشین. تاپی اسلامیت است، تاپی ملایی را در پیشانی تان زدین. اما هیچ از هیچ چیز خبر نیستین، از هیچ چیز خبر ندارین. آیه قرآن از خدا میگه و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزا و جهنم خالدین فیها. هر انسانی که یک انسان بیگناه را مسلمان به قصد عمد میکشه فجزا و جهنم خالدین فیها، بر همیش در جهنم است، جاویدان اونجا میمانه. ولی از خدا بس کنین. ما در می کشورهای مهاجر هستیم. من خودم 10 سال میشه که در سویدن مهاجر هستم. یک روز یک احوال خوش از وطن خود من نشنیدیم. یک روز یک احوال خوش از وطن خود من. هر روز میبینم ام وطنم خاک خون است. من آرام هستم، میفهم آرام بهترین زندگی دارم، اما وجدان ما را اجازه نمیده. تا بکای هر روز طفل ما یتیم، یک کشور یتیم هستیم، یک کشور یتیم داریم. هر روز مردم ما میمره. چرا ما انسان نیستیم؟ ما دیگر آور زندگی نمیتونیم؟ چرا ما مثل یک امریکایی زندگی نمیتونیم؟ چرا ما مثل یک غربی و اروپایی زندگی نمیتونیم؟ چرا ما حق نداریم؟ چرا ما لیاقت نداریم؟ بله داریم. چرا بنام این وان هر روز افغان ها میکشین، هر روز بیادر میکشین، همه کس
میکشین؟ آقای منصور تشکر از اینکه تماس گرفتین، نظرتون را شریک ساختین. اوریدونکو تاسو د یوزوان غواوري د سویډن زنګ را وهلې او د ویل چې تر څو وخت به افغانان د روانو جګړو قرباني کیږي او وژن کې او قاتلین څه استدلال لري چې عام خلک او خلک شفاله دي هغه په قتل رسوي. د پروګرام له درنو میلمنو خاغلی مدثر دعوت، له هغه وروسته عبدالمعید هاشمی او غلی قمر نیازی به پښتو چې لکه څنګه چې میلمنو ویل د وژنو په تړاو باندې غوونه مخکې پورته سوی دي،
په څه شکل باندې به دا غغونه بنسټیز شي، څومره مرستو ته اړتیا ده، لنډیوال ټولنې څه غواړي، له دولت څه غواړي چې دغه سو غغونو د بنسټیز کېدو لپاره، د دغه موټریزو غغونو د یوځای کېدو لپاره، او د خي همغږي په خاطر باندې باید څه وشي چې هغه څه چې دوی غواړي، هغه پیغام چې دوی مطلوبي نتیجې لپاره پورته کوي، هغه بل اخر ترلاسه شي. مدثر داوت، تاسو مخکې اشاره وکړه، خو بیا هم درته وایي چې دغه سی غغونو د همغږي لپاره څه کول پکار دي، په ولایتي کچه باندې څه کیږي، په دولتي کچه، بیا په نړیواله کچه باندې څه امکانات دغه خلکو ته ورکول کېدای شي چې بل اخر غغونې خو اوریدل شي.
ستنګزی صاحب، د سولې ولسی حرکت چې تاسو د پیلې په جریان کې، نو هغه حرکت څخه چې دای په د هر حرکت د هر دغه د پیډو د هر خبرې اواز تر اوردونکو ته وادوار پورې رسوي، اما هغه حرکت له هلمند تر کابل ولاړه، هرته خیمه وویل، هغه د نه تر مزارې پر ولاړه، په ټول افغانستان کې وګرځېدل، چیغې وویل، نارې وویل، شګي نارینه ټول ورته ځای شول، هر چا خپل درد مو وایې، هم تعلیق وویل، هم حکومت وویل، هر څوک چې په دې جنگ په دې جګړه کې ښکېل وو، هغوی ټول څه غوښتنه وکړه، تاسو څنګه پرېږدي؟ خو پر هغوی باندې سل رقم ټاټې وویل شوې، سل ډول خبرې پسې وویل شوې، او هغوی هغه ستړیا وي، هر څه داسې وبلل چې بېخي هېڅ نه دي، هغوی هېڅ نه دي کړي، دا ځغاسته چې دوی کړي، لکه د انسان لپاره چې کړي، د خپل شخصي ګټې لپاره کړي. دغه حرکتونه د ښځینهوو، د نارینهوو، د ځوانانو، د مشرانو، د هر چا حرکت دا غزمت دی، حتما یو اغیزه لري، که پر طالب اغیزه ونه کړي، پر حکومت یې کوي، که پر حکومت اغیزه ونه کړي، پر طالب یې کوي، که پر دې دواړه ونه کړي، پر نړیوالو باندې اغیزه کوي. خو زموږ غوښتنه دا ده چې که تاسو دوی ژغ نه اورئ، د خلکو د دې خلکو سره هم نظر نه است، دا ژغ چې په وای ما پرېږدئ چې دوی خپل نارې ووایي، خپل چیغې ووایي، خپل درد ووایي، تر هر ځای پورې ورسي، ځکه دا ولس دردېدلی دی، له هرې خوا څخه دوی ټکول شوي دي، هم طالب وهلي دي، هم حکومت وهلي دي، هم نړیوال وهلي دي، هم هغه کسان چې زموږ د هېواد دښمنان دي، که نور هېوادونه هغوی خپل تر وسه پورې د دوی له منځه وړلو باندې کار کړی، خو له منځه مه وړو دغه غږ، د دوی دغه اواز مه چپوئ، تاثیر به لري، حتمن به لري، کنن تاثیر ونه کې سبب یې کې بل ورځ دی.
مننه عبدالمعید هاشمی صاحب، لته سم پښتنه کوچې د دغه سی غغونو، موټریز غغونو د بنسټیز کېدو لپاره، د دغه کار د اساسي کېدو لپاره څه کول پکار دي چې دغه کارونه زیات وشي، تر هغه چې نتیجه ورکړي، په څه شکل باندې دغه غغونه لا قوي کېدای شي؟ تاسو غوښتنه څه ده؟
ستانګزاتو مترم زلک وضاحت کوم، غلاده چې دی ولسی لاټړ برنامه لخوانه هلمند یو لسم ولایت ته چغل تلیفون دغه غږ راپورته کیږي، د خوند دغه ډول کانفرنسونه او سیمینارونه جوړیږي، هغه په دې پیږي چې خوند په سوله کې څه ونډه لري، څه ډول خپل غږ پورته کوي، څه رقم ته غږ کوي، او دې ته اهمیت ځکه نور کوو چې په افغاني ټولنه کې تر سره پړونه په دې ملک کې، نړیوالو دریمګړو په دې ملک کې، داخلي دریمګړو په دې ملک کې، علما او مشرانو پوهانو غوونه پور تکل، په افغاني ټولنه کې د ښځې پړونی ته خلک درناوی کوي، ښځه په افغاني ټولنه کې د مور او خور حیثیت لري، پرې بدی په باندې خلک تریږي، او کله چې ښځې او میدان ته داخله شول، نو بیا خلک هغه شخړه اواروي. زموږ د دواړو لورو نه غوښتنه هم دا ده چې د ښځو دغه ډول حرکتونه هم رهبري کړي، تر اوسه په پکتیا کې، په خوست کې، په ننګرهار کې، په فراه کې، په هرات کې، په مختلفو ولایتونو کې چې دا یو لسم ولایت ته دغه ډول غونډې ولسی ملاتړ برنامه جوړوي، او دا ځلې د ملي اتحادیې په احترام باندې دغه برنامه دلته راغله، هلمند ته راغله، تر اوسه چې د سولې په هلې ځلې کېږي، او یو څه نړیوال په حرکت کې راغلي دي، افغان نور په حرکت کې راغلي دي، طالبان راغلي دي، دا دغه ډول حرکتونو برکت ته یو وخت داسې راځي چې دا ولس په نور هغه صبر کاتب ډکیږي، او ټول به یو غږ پورته کوي، په یو خپل باندې به پورته کیږي، او زه امیدوار یم چې دواړه باید دغه د خپل خویندو میندو غږ واوري، ځکه دلته هغه ور ګډون کړی، او موږ سره یو ځای طالب یو ځای عسکرو، دلته هغه خور ګډون کړی، او دوه ورونه په طالبانو کې وژل شوي، دوه ورونه په دولت کې وژل شوي، دلته افغان مور بے بچی کیږي، دلته افغان خور بے ورور کیږي، دلته افغان خزه چې بے خوانده کیږي، دلته افغان بچی بے ماشومه کیږي، دا مردار جګړه ده، نامقدس جګړه ده، موږ نور نه غواړو چې په دې جګړه کې د افغانانو وینې توی شي. دا مشعار ده، دا غږ به رسوو، د هیواد ګوټ ګوټ ته به رسوو، او که خدای ته منظوره وه دا د سولې غږ، د خویندې د سولې غږ به په ټولو ولایاتو کې تر اوسه پورې هم مؤثر و. دغه حرکتونه د دغه ډول غږ پورته کول نه دا پیدا شوي، هغه ورځ لرې نه ده چې له خیره به ټول ملت په یو غږ باندې خجي که نه وي هغوی به د سولې غږ پورته کوي.
مننه. آغلی قمر نیازی، له تاسو به وپوښتو چې د ښځو د حقونو، د ښځو د غږونو د ښه ملاتړ لپاره څه کېدای شي؟ هغه اعتراضونه چې ځوانانو پیل کړي دي، د غو د قوي کېدو لپاره څه کېدای شي؟ دولت په څه شکل مرسته کولی شي نړیواله ټولنه چې بالاخره ټول متحدانه غږ پورته کړي او نتیجه ورکړي؟
شکر دی، الحمدلله مسلمانان یو، بیا ورپسې افغانان یو. هم موږ په افغاني کلتور کې او هم موږ په شرعي اصولو کې ښځو ته یو خاص ځایګاه شته او همیشه به وي، چې هغه په شرعي لحاظ باندې موږ وایو چې د مور تر قدمونو لاندې جنت دی. موږ وایو چې د یو ښځو سره په نکاح کولو باندې موږ ایمان، د خاوند ایمان تکمیلیږي، او د یو ښه لور په تربیت باندې یا روزنه باندې یو پلار ته د جنت دروازه خلاصیږي. دا د شرعي اصولو پر بنا ده، او د افغاني دود او کلتور پر بنا باندې خون د ښځې په پلو کې بخښل شوی ده. غټې غټې جګړې د ښځو په منځګړیتوب باندې حل شوی ده، د حل لار ورته موندل شوی ده. موږ دغه حرکت موږ په دې مطمئن یو چې انشاءالله رنګ راوړي، په دې خاطر چې دغه دواړو اصولو پر بنا باندې هم زموږ په ورونو باندې اثر ایږدي، موږ په ولایتي کچه باندې به هم اثر کېږي، ځکه چې هم موږ غږ طالبان ورونه مو هم اوري او چارواکي یې هم اوري. موږ بې طرفانه خپل غږ فقط چیز کړی ده چې په لحاظ د خدای نور موږ ستړي یو، په لحاظ د خدای نور موږ توان نه لرو، موږ نور ډېر ژړېدلي یو، ډېر دردېدلي یو، نور توان او طاقت هر څه صبر قسم نور لا پرېږدو شوی ده. فریاد مو واورئ، آسمان پر دې باندې به یو اثر وکړي پر دواړو شکیلو طرفونو باندې، او همداشان چې شاید موږ په دې باور یو چې مرکز به هم مرکزي دولت پاملرنه هم اوښتې ده، ځکه چې که د دوی پام موږ ته نه وای اوښتې نن به دغه کنفرانس نه وای په انګلند کې پرانیستل شوی، نو مرکزي دولت توجه هم آسمان اوښتې ده. موږ ته موږ غواړو چې په نړیواله کچه موږ غږ واورېدل شي، نړیوال په دې باندې پوه شي چې که موږ د افغان مېرمنې په دې باندې پوهېږي چې نن په افغانستان کې جنګ ناروا جنګ ده، اصلا کوم اصل او بنیاد نه لري دغه جنګ په افغانستان کې، نه شرعي بنیاد لري، نه کوم قانوني بنیاد لري، هسې ورورژنه ده، هسې افغان وژنه ده. چې ښځه پوهېږي نو نارینه ولې نه پوهېږي؟ نارینه مو خو تر موږ ډېر ښه پوهېږي چې دا د نورو لاسوهلې دي. موږ په دې جګړو کې د نورو په لمسونو باندې موږ په دې جګړه کې ښکېل شوي یو، موږ په دواړو طرف کې چې موږ افغانان یو، موږ په دواړو طرف کې چې مړه مسلمانان یو، موږ په دواړو طرف کې چې بدبخته شوي یو، بېچاره شوي یو، موږ ښځې، موږ ټول مسلمانان یو، افغانان یو. ولې تر کله پورې؟ تر کله پورې دا ناپوهي؟ راځي چې خپل غږونه سره یو ځای کړو، او بالاخره نړیوال مجبور شي موږ غږ واوري، او نړیوال دې ته خاصه پاملرنه باید وکړي، ځکه چې هر شی یو انتها لري، یو اندازه لري، یو حد لري. موږ نور نو د حد او انتها او اندازې څخه نور نو په افغانستان کې جګړه بېخي اخرنۍ درجې ته رسېدلې ده. نو اوس دغه جګړې د موږ څخه ټول ستړي دي، چېرې چې د یو ټک د توکو وژله. ولې دغه د انیاز دا یو پوښتنه زه کوم چې د چا سره مخالفت درلود؟ په چا پسې ټوپک اخیستی و؟ چې په باروت راځي په کور کې جاي تاسو کې جاي دای دمن دي. ولې دي؟ ولې دې یو ځوان مې دي؟ دا څه دغه د ورو د سیو دني ورو نو ولې د سیو دني کې آرام نه؟ تاسو چې کېږي چې دای په سیو دني کې مې آرام شته، ځوان ټول آرام مش ورته راځي. نو ما یو ځوان د څنګه په هلمند کې آرام وي؟ ما یو ځوان په هلمند کې په کوم مغه باندې درس وایي؟ د هلمند ځوانان د کوڅې بیلټو جرمني او دغه آلمان ته خو راځي نمبر باندې کارلای شي، د لږین د کانکور هلته مثلا برسیوتا او د هلمند ځوانان سید سپر سره ضرب شوی ده، مجبور ده چې الاس چارواکو سره ودرېږي، الاس طالب سره ودرېږي، سلام واخلي جمع وکړي، خپل کور ته نفقه پیدا کړي، ژوند زندګي مخ ته وړي. دغه ټول بدبختي مو د جنگ څخه دی.
مننه غلی قمر نیازی تاسو خبرې مو اوریدی. زین اوریدونکو هم موږ ته لند اس ام اسونه را لګلی دی. هغه به مو وایو شفی جان زدران د خوست له نادر شاه کوټ لیکلی د ازادي راډیو دغه پروگرام به د خبره د جنگ یا شرخوا کی هم اوري دا څنګه انسانان دي د ویلې دي. قاسم زواک لیلمند لیکلی دای یو داسې کاسو چې نه تنه د افغانستان خلک غمجن دي بلکې د نړۍ خلک د وژل کېدو نه ورسته ډیر غمجن دي او قاتلان باید پیدا شي. یو بل اوریدونکي هم واحد مدقق لیکلی دي طالبان او حکومت باید د سولې په مسله باندې سره جوړ راشي او نور د خلکو وژلو مخنیوي وشي. دین محمد قریشی ل فاریاب لیکلی نور باید آتش اوربند وشي او افغانستان د سولې ته ورسیږي. تاسو هم کولای شئ لاند لیکلی پیغامونه راوستوي دا چې ځوانان څومره غیزمن دي څومره ځوانان کار کولای شي. د زین اوریدونکو غږونه به واورو دوی زنګونه راوهي. فکر کوم تخنیکی همکار که څوک وی bale یو اوریدونکو لرو مهرباني وکي پروگرام خاتمه ناوړی. د تاسو نظر څه دی په دې ارتباط باندې چې څه شکل باندې ځوانان متاثر کیږي او څه رقم دوی سهم اخیستلی شي د سولې دراتلو او په دې اړه باندې خپل غږ څنګه پورته کوي؟
دا یو د مرغ لایک ته ووم نه درلود نه دا شخصي توپک اخیسته یو د مساوات راکاو د څو د افغانستان خلکو ته ټولې دنیا ته اوال وکاو چې د فلمن دغه جنگ د کونال دغه جنگ د جلال آباد دغه جنگ د فو دنګرا فو چاواشا دغه جنگ د میرویس جلیلی د لاس نه کوکته دا خو هغه ترادګر دی دا هغه ترادګر دی چې مخکې سره ویل کله مخکې روزل شوی و د افغانستان لپاره انګریزانو او پاکستانیانو راځي وو نن بیا ما غترات ګرځي نه دي څوک باندې ورخصي کوي نه دي څوک څو سړی ورخصي کوي نو څه هر څه وځي چې هغه دم سره وکی دا نه سوله کوي نه دي څوک په نامو پیږي نه دي خېټه قدر پیږي نه دي لای کلام قد باندې پیږي. سوله خو خیر ده و سوله خیر الله تعالی خو راځي چې ویل دي ګور موږ یو کاکا یو شیر به یو شیر جو کوي وو و سوله حکم د قران ده خوپاری پیشتایی لالانده مسلمان گوری رنگارنگ بانی کهی گوری سوال خسوال ده.
منه نکول اندر دوی زنگ راوالی و
نو ده شال در جمول غربان سرنگ و که زن براز کهی اتی کاله ما پیار جهات کاله ده اتی کاله لو تندو سما کاله راجی تسپو تندو سما کاله پوری جای دو ما مرگبار دو لده سوی ما خپل کاټر و دا غږ حرکت بجای دا غږ کاټر سلو دې مسلمانانو ورو وطن چورکو کله لنکو مقصد لنکو معلم ملکو سپلاسي ملکو لا ول تر اخره پوری لا جهاد ولو نسو نه بدو او د انګريزانو په کټه ورو وزرسانو چې راي نه په کټه جنگي ځاخل او د پاکستان بده
مننه زموږ همکار او بله مننه له تاسو
له بل سفر ما خپل پامل لا سو خو دې ونه زور نه پر ټول دې ګنا یو
له اندړو دوی زنګ راولي له تخنیکی همکار غوړو چې بل اوریدونکو کمی را سره رخ دي کې مهرباني وکي څوک او نظر سره لري په دې ارتباط باندې.
السلام علیکم وره.
سلام ستړي مشه څوک یاستې پروگرام خو اوري راته وای چې د تاسو نظر څه ده؟
bale زاهد الله زاهد واده د ولایت نه تموس کړم.
پروگرام او ری دی ازادي راډیو اوسنۍ پروگرام او ری دل دی په دې باندې غږیږي چې ځوانان څومره متاثر شي له روانو جګړو دا چې یو فعال ځوان وژل کیږي څومره نور ځوانان متاثر کیږي په څه شکل باندې برته دغه پیخو د پوره کېدو لپاره د دغه ځوانانو د زیاده د کېدو لپاره کار کوي شي په څه شکل باندې ځوانان برته فعال ونده اخیستل شي په ټولو برخو کې
په
ډیر راځي
داخله
سره
ورودیږي زاد افغانستان خلق د مونني وړي د ټوپو ریپبلیک ټول فی چې د پجاکې میوه نه وشل کی پجاکې خرمه نه وشل کی پجاکې برشه نه وشل کی نه ویل واشته بيدن د نارمه بيدن د واجرونه بيدن د مایي بیاتنه بيدن د رنداول د کراولونه خوبس چې دا وشول مسله هڅه وشول چې خبره چې په کتر کې راوونه دي موږ ټول په دې عقیده په دې ایمن دي چدې وخانه چې جواب کو ما فکر ته تصور استي افغانستان سره مارو مرو شي چې نه ځوان تشويشمن وي نه زو تشويشمن وي نه مایل تشويشمن وي نه ډو تشويشمن وي موږ ټول افغانستان خلک کوم دوه هیله لاس افونده ته مشپې ورځ سبا کوي کني وس پیرا زړه نه نیولې د ړانده نه د ړانده نه نیولې د مایو بعد د مایو نه نیولې د ځوان د سپینګي د ټول په لور تشویش کړي او ټول څه صدامه چې د دې ټول د غرب څخه ناشې موږ خو ته څور کې چې پرې پوکه د هرې خنوي امنیت راول
مننه کول ورداکو زمونږ یو اوریدونکو زنګ راوالې دویم خبري وکړلې اوس بیرته ورشو د پروګرام ملمنو ته خغلې مداصر دعوت لتا صبح پښتو چې نه یوازې په هلمند کې بلکې هلته په کابل کې هم بمی چاودنه شوې دي په نورو ولایتونو کې هم دغه سیاده فبرډونه شوې دي په کابل کې یو خبريال وژل شو یا ماسیا واش ترغه ورسته ترغه مخ کې په کابل پانتون باندې بریټ شوې او هلته هم ګڼ ځوانان وژل شو او ټاپیان شو د دغه سي هدفي وژنو د قاتلینو او د عاملینو د نیولو لپاره څه کیږي تاسو شامل خپل یو کورنۍ غړی له لاس ور کړی دي تاسو د قضیه په ارتباط باندې څه حادثه شوی دي څه فکر کوئ چې په څه شکل باندې دغه پلټل کیږي نه پلټل کیږي چارواکي څومره په دغه برخه کې ژمن دي
اغه تر ټولو مهمه سیمه د افغانستان او د سمش عبدالد د وزیران دلته دي هرڅه دلته دي ملي امنیت لري سره دلته دي په داسې حال کې چې موږ د ولسمشر لومړی ماوین یوازې ټول تمرکز پر کابل دی هغه هم امن نه دی دلته هم ځوانان وژل کیږي دلته په پونتون باندې کسان نه وځي یعنی په عموم کې د ټول افغانستان دا څه وځه ده د خپل ځان په زموږ کورنۍ په ځان په درته وایم په داسې حال کې چې زما د کور څخه 100 متر ملي امنیت نه دی لري په داسې حال کې چې زما د کور څخه د ولایت مقام 100 متر نه دی لري او هلته د زما ورور شي کیږي دغه پر موټر کې مې چې په کومه پر ځای دا پر ځای کیږي او هغه ته یو کاتل راځي په دې پر لیکيږي نو زه به د دې حکومت څخه څه ته وکړم کومه څه د زما غوښتنه وړي چې په تای کې شاید دی وایي چې موږ مخالفین نیولې وي څو په چا باختې او یو ډېر مودې باندې په شکل ورو خدا غتی چې هغه کزي چې مخ دې شته دې تر اوسه ګورې کله نه کله نیولې کله شهید رواني او غیر من تراز شهید رواني کزي راو خو تر اوسه پورې قاتل نه دی باندې شوی په داسې حال کې چې شهید احمد الله زهیر د جنگ نمبر 1 کرش ته زیه او ما رسمي کمانډر ته وایي چې موټر ودرو هیڅ څنګه نه تواغه پر موټر باندې موټر پر مېن خېږي او دا موضوع ته اوس نه معلومه چې نو د شهید دایي موضوع به څنګه معلومه شي او موږ به څنګه د حکومت څخه توکر وکړو خو بیا هم زموږ هیله ده چې د دایي قاتل ته معلومه وي د دایي قاتل ته نشي هغه اصلي کس هغه اصلي مجرم هغه اصلي قاتل ونیسه موږ نه غواړو چې یو داسې څوک چې یو څوک د شکنجو په واسطه یو څوک د وهلو د غولو په واسطه د فشارونو په خاطر چې پرتا فشارونه دي د هر چا فشارونه در باندې تی ونیسي او بیا تا غاشلي قاتل ګرځي موږ هیڅ کله دا غوښتنه نه کوو په دې موضوع کې موږ تلوارم نه کوو که څه هم موږ یې نه لرو خدغه موږ نه نظریه ده هغه موږ خبرداري دي چې د حکومت باندې پوڅي چې موږ په دې موضوع کې هیڅ کله نه خطا ایستل کیږو یو عادي کس نه هغه کس چې هغه په موضوع کې شکیل نه وي هغه په هیڅ تړاو نه لري او څه په هلو د بولو په شکنجه باندې قاتل معرفي کوي دا هیڅ کله زموږ لپاره قبول وړ نه دی قاتل به د ثبوت سره د قناعت سره د هر څه سره وي او دا هغه څه دي چې موږ هیڅ کله دې ته رسیدلای نه شو
مننه خغلی عبدالمعید هاشمی تاسو وای چې دغه سیاده فی وژنې خو نه تناپ په هلمند بلکې په کابل کې زیات دي خبر اعلان الته موجل شوې دي ځوانان هم ټارګټ شوې دي هغه هم د دغه جګړو قربانیان دي هغه خلک چې عاملین دي دغه پیښو د غو د نیولو لپاره هڅې په څه شکل باندې کیږي خی دي خینه دي تاسو چې مدافع ټولنې یاستې څومره راضی یاستې د حکومت لپاره د حکومتي ادارو لپاره
سالریزا صاحب متاسفانه چې د تیر دوه لسیزو کې زمونږ د بیان د ازادۍ له کاروان نه مونږه 50 ملګري شهیدان شوي دي اوس سوا د خشونت او تاوتریخوالي او بندې کولو وهلو ټکلو ربړولو کیسونه مونږ ترل چې په مشترکه کمیټه کې تر بحث لاندې نیولي هغو کې یوازې 50 د قتل پیښې متاسفانه چې تر اوسه پورې مختلف کنات بحث معلومات نه جرا کړ شي نه هم دی یو قتل دی پیښه عامل تر اوسه نیول شوی دوه ورځې وړاندې زمونږ در سره د صدراسود ملګرو په اطلاعات فرهنګ وزارت کې غونډه تلوله چې حالت یې امنیتي ودانو هم راغلی وو زموږ غاک په غوي باندې هم دا و چې دولت باید حتماً منته د اصلي قاتل راپګوت کی وو دي نسی او هغه د مجازات شي. د دې ترڅنګ مو وارنینګ هم ورکړی وو چې تدې کلی کې پاتې راځي بیا موږ مجبوري وو نړیوالو سازمانونو ته، امنیت شورا ته، ملګرو ملتونو ته نو ته شکایت وکړو او غږ ورته وړاندې کړو. نن مو هم په همدې رابطه باندې په خپلې غونډې ته د هلمند مرستیال والی صاحب راغلی وو. د هلمند مرستیال والی په خپلو خبرو کې ژمنه وکړله چې د دولت د هلمند ولایتي اداره د تجمنه دار تر هغې پورې چې د الیاس دایی د شهادت د پیښې اصلي عاملین نه یې نیولي تر هغې به آرامه نه کینی. د هغه مور ته اطمینان ورکړ چې که کله عاملین ونیول شي هغوی به علني محکمه کېږي او په سزا به ورکول کېږي. ورته د معافیت فرهنګ نور هېڅ د منلو وړ نه ده. هغه که د معمولی، هغه که د ژورنالیست وي، هغه که د یو عام افغان وي، دلته افغانان د سولې ژوند حق لري، دلته افغانان د آرامۍ ژوند لري او هېڅوک باید ونه وژل شي. په دغه رابطه باندې باید نړیوال سازمانونه، نړیواله میډیا، نړیوال ارګانونه هم په افغان دولت باندې فشار واچوي، هم یې په وسلوالو مخالفینو باندې واچوي چې ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي او ملکي خلک له دغه زیان نه خوندي پاتې شي.
مننه کوم له تاسو اغلی قمر نیازی. د تاسو خبرې هم په اخر کې اور غواړو. پښتو چې فعالان، خبریالان او ځوانان په نښه شوي دي، وژل شوي دي، ځان ورسېدلی دی، دغه پیښو عاملین آیا نیول شوي دي؟ د تاسو معلومات څه دي؟ په څه شکل باندې کېدای شي چې د دغو پیښو څېړنه ښه وشي؟ د تاسو نظر څه دی په دې ارتباط؟
ګوري واقعا که دې ته فکر وکړو، دغه دوه لسیزه کې چې عموما ځوانان شهیدانېږي او بې ګناه ځوانان بالخصوص لکه دغه الیاس دایی چې په یو طرف کې هم شکیل نه دي، نه یې صلاح دی اخیستې ده، پر اوږه باندې جنګ ته وتلې ده، انتحار او انفجار کې، پوهنتونو کې، مدارسو کې، مکاتبو کې وژل شوي دي. د دغه ټولو دپاره فقط دولت همدا ویلي دي چې کوششونه روان دي او بلاخره به تاسو په جریان راځم کوم چې عاملین څوک دي او د دې به کیفر ته ورسېږي او یو بخښنه غوښتل کېږي او یو تسلیت ویل کېږي. چې نور دغه خبرې بېخي ډېرې تکرار شوي دي، دغه دا د یو مور درد نه شي دوا کولی، دا د یو خور درد نه شي دوا کولی، دا خبرې نور د یو کونډې دپاره سهاره نه شي جوړېدلی. نو نه هم ورته بچي ته یتیمانو ته سرپناه جوړېدلی شي، نه خواړه ورته جوړېدلی شي. نو دولت څخه مو هیله دا ده چې نور خپل دغه تسلیتونه او دغه بیوسۍ مه بیانوي. په لحاظ د خدای تاسو قدرت لري، تاسو هر څه امکانات لري، دا خپل په کار واچوي. دغه عاملین یو دوه تاسو وشرموي په علني ډول محکمه کې، بلته به سبا دا جرأت ونه کړي، بلته به سبا دغه عامل عوامل سبب ونه ګرځي. نو د دولت څخه مو دا غوښتنه ده او زمين کې د ټولو مدني فعالانو، ځوانانو، دا همیشه فریاد ده او دا یې همیشه په شعار ګرځېدلې ده ګر سره نړیوال ته چې په لحاظ د خدای تاسې مونږ ته پاملرنه وکړي. مونږ یو اولاد په څه زحمت روزل کېږي، هغه هم د افغانستان په افغاني شرایطو کې په دغه دربدري او بېچارګۍ ژوند کې په څه تکلیفو باندې روزل کېږي، تعلیم ترلاسه کوي، پر یو ځایه پورې رسېږي، مور یې وږی ویده کېږي، خپل بچی ته ډوډۍ ورکوي، مور یې وږی ویده کېږي، یو شي ته زړه کېږي، نه خوري، خپل ځای ته ساتي چې ودرېږه، ځای مې سبا زما د کور سهاره دي. او بالاخره هغه سهاره هم په یو مرمۍ باندې یا په یو انفجار یا په انتحار کې له منځه ځي. نو دا مور امید وکړي، چا ته امید وکړي، کومه دروازه وټکوي. نو تر دې چې بل لاره نه لرو، التجا مو دا ده چې نړیوال دې مونږ غږ واوري او په سوله کې، د افغانستان په سوله کې خپل هغه کوم چې د دوی مسؤلیت دی، کوم چې د دوی هغه ښه رول ده، هغه دې ولوبوي. من حیث یو ښه منځګر دی پاتې شي د دوی په منځ کې او دوی دې ته وهڅوي تر څو چې دوی سولې ته راشي، ځکه چې جګړې هم همدغه کسانو اچولي او سولې ته هم دوی ورسره همکاري وکړي. مونږ لاسر دي وکړي او بالاخره مونږ دې دغه ځای ته راورسېږي تر څو مونږ خپل دغه
مننه
پر ګردونو باندې، پر زخمونو باندې ملهم کېږي.
ډېره مننه کوم قمر نیازی ستاسو لګډونه مدثر ناصر دعوت او خغلی معید هاشمی ستاسو لنډی خبرې به هم واورو. لطف کوي په دیرشو ثانیو کې دعوت صاحب که خپل ورستای پیغام دی او ځوان په توګه باندې لموږ اوریدونکو سره شریک کړي ورستای پیغام. مننه.
نن سره د زیات د زړه پر حکومت ځا کوم زما ورور خوشحال شو چې هر څه شهید کړ خو لمن ویو یوازې دا درس مانو د ټول هیواد د ټول ولسو خو هغه د لمن جبه چې د اوس ګونګ ده د اوس د حالت څوک نه خبريږي کدا حکومت په کستی د ولدا کار کوي چې بعد د لمن د حالت وانه ورته چې دا شنه کوي دوی باید خبر اعلان او ژوند ته پاملرنه وکړي دا غوډ ژوند ساتنه وکړي دا غوډ کورنۍ ساتنه
وکړي
تر څو خلک د لمن د حال خبر شي.
مننه. معاید هاشمی ستاسو هم لند غاورو لطفا خپل لند خبرې په اخر کې راټوي دی او پیغام په شکل
زما خپل حیوادوالو نه دغه غوښتنه ده هغه خویندي که هغه زړونه یې راځي د سولې د تلپاتې دایمي اوربند غږ پورته کړو د هر څه ته د پروژې په سترګه ونه ګورو دا زموږ ملي مکلفیت ته انساني وجیبه ده د خپل غږ پورته کړو او خپله په حرکت کې راشي تر څو چې افغان په ځان کې تغییر نه راولي خدای پکې تغییر نه راولي. او بله غوښتنه مې همدا ده چې د هلمند هغه مسافر ژورنالستان چې په کابل کې دي د هغوی د بېرته ځای کولو لپاره د دولت نه پکار شي او د اولادې کورنیو بچیانو نه لرې دي
مننه کوم معاید هاشمی مدثر دعوت او خمر نیازی چې د ځوان فکر په نننی پروګرام کې موږ ګډون